د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې د خپل کوربه بشیر ګواخمینا او سلامونه ومنه په دې ګړ کې به ما سره منور شاه هم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي په ریپورټونو کې درته بیلابیل موضوعات لرو د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبرو او همدارز تاسو په دې ګړې کې مطبوعاتي کتنی او مرکې هم دراورو په خپل کې ستاسو د خوخي خبرونه پام کوه تنزیه پروگرام هم اوریدل شي خو اول به له منور شاه خبرونه وو
د خبرونو سرټکی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل سفر کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به یې نا امنی قابو کولو کې بریالی شي او د یمن شیا حوثی باغیانو ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جاز یې ویشتلې ده او ست خبرونو تفصیل نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه تر سره کیږي او په اترس کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي د رازبان نواز شریف او د هغه وفد له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کوي په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسي کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی همدارز عوامي نېشنل ګوند د 12مه مئی د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12مه مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي یاد دی وی چې د 2008 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ شي کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شو چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډاز کړی وي چې پکې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو اتسلويخ کسان وجل شوی او ترسلو زیات جوړل شوی وو عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف کې د خپل حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبريالانو ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بے انصافي او د پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د مظاهره مهم ټکی دی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهادر پرون مشال لري او ته ویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د دې درنې په اړه لاڅن دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په هکله خبريالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوي هم یاد کړې
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو د ناوې ولسوالۍ ته چې ډېر لسکاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د خکېدو په اړه په داسې حال کې راډ ورکوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي بلخوا ولسمشر غنی ویلي د نشه یي توکو مخنیوی یوازې د افغانستان ذمواري نه ده پرون د ولسمشر د ماڼۍ ارګ نه خپره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې له مرستیال ښاغلي ویلیام براون فیډ سره پرون په ارګ کې ملاقات کړی دی چې پکې د نشه یي توکو په اړه د ګاډې تګلارې د دې د سمګلنګ د مخنیوي څو اړخیزه همکاري او له یو بل سره د معلوماتو د شریکولو په موضوعاتو بحث وشو د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جازی ویشتل او غرزولې ده. دا خبره یو شیبه ورسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلی وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگی جاز لا درکه شوی دی. د حوثیانو خبري ټلویژن المسیرا ویلی د حوثی قبایلو هوایی دفاعی نظام د ساده په وادی نوشور کې یو جنگی جاز غورځولې دی. یاد سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غورځول شوي جاز د ملبې او د هغې تر څنګه د قبایلیانو د خوشحالۍ نمانځلو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوټین او لاوروف سره لیدکاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې ناامنۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تېرې فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت رامنځته کیږي. او وروسته خبر دا چې د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هند تر واک لاندې برخې پولیس وایي پرون یو بس چې پکې ګڼ شمېر خلک سواره وو یوې ژورې کندې ته غورځېدلی چې پکې دېرش کسان مړه شوي دي. د یادې سیمې د پولیسو مشر دانش رانا ویلي داسې ښکاري چې د یو موړ نه د تېرېدلو په وخت بس د ډرایور د قابونه وتلی دی. نوموړي ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. دانش رانا زیاته کړې چې د پیښې ځای ته پولیس رسېدلي وو او د زخمیانو د ایستلو کارونه یې ترسره کول. دا بس اودمپور نومې ښارګوټي ته روان و چې د هند تر واک لاندې کشمیر د مرکزي ښار سرینګر نه 200 کیلومتره لرې مروټي نومې کلي سره نږدې د حادثې ښکار شو. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړو. په دې ګړې کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف دغلته ورځي. د افغان پارلمان یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر ضروری دی.
کشیر دی عمل کی جامو نہ فور کرنے کے واسطے پر بن کے صادق نہ ہوتی ہے جو مخ سیاست سے فائت کے کی نہیں دی دیا بہان دے تیر پر سیندا سفر نہ تر سر شو کو منا تجے بلا سرے نش.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د وژل شو وکیلانو پښتنو په یاد کې جلسي او مظاهرې کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وژل شو دی. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مې ویلا چې موږ د مرګ طرف قربانيانو کو ورکو خو په دې ملک کې موږ د دین شان په نظر کتلې کیږي او د پاکستاني په نظر کتلې کیږي.
په اونی ذاتن زی خبرونه پام کوه کې بواوري
په سرکاري هسپتال کې خو په آرام شوه. هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی مونګکان ګرځي لکه پښوګانی.
زین نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدن کولمبی رپورت ته بور شو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف کور بده. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه کیږي چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکارۍ او تړونونه لاسلیک کړي. په دې حقله نور تفصیل سراج زهیر څخه اور.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوري بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړي به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله سره ویني. خبر پانه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړل کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2014 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او پام دی اړوند یو مرکه درته دروړو. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دورزي چې د روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښکولو لپاره د دواړو خواو ملکی او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړې دي. د دوی په وینا دوی د ترګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښکولو په حق له خبرې کوي. زموږ په دې خبرونه کې به د افغان پارلمنت د بهرنیو اړیکو د کمیټه غړي اریان یون سره مرکه وورو چې ما بشیر ګواخور سره کړی او په سر کې مې ته پوښتلی چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي او کنه.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه تلل شي او هغې نه مدد کړی شي. خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي او خپل پنځبونو که صادق نه وو چې یو مخ سیاست ته د پای ته کېنې دي بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دی د فارم د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سیاست د پلار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنسل شي. نو که چېرې دوی د سولې په اړه څه په منځ سره یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ټولمونه په صادق اوسي.
تاسو د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هم رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سم نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې فشار راوړي په کومه ډله کې طالبانو په ډله باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله شي افغانستان کښې او مذاکرات وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي سل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وسکېږي. خو زموږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې هم دا ده چې ولې دوی په دې باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بھاری بے شک چھو
دیر سخت کرا بھاری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2000 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. 8 کاله مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې 240 پښتانه په اړه یې لږ مخکې موږ د خپل همکار ظفر کریمی نه په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
نن چونکې د مئی 12 نیټه ده، دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې نمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهرې کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلي دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه د ډېرې مودې وروسته دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لویې جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوې سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، هلته دوی د غټ جلسه اعلان کړی دی. نن مازیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وی چې تر سو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوی نه او هغه د قانون منګولو ته سپارل شوی نه. دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغې ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2000 کال کې د نن نه اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلی و په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. په دې 8 کې 2 چې هغه پښتانه وو او دا پیښې چې دي دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغې ځایونو کې مخې ته راغلی وې کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لرې کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلی ته راتلل.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه
په 8 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
اوردونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګولې یا دوشنبه په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکون سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپل هم 13 هفته له یوه بمی برید روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلي مشران چې دي کوم ملکان چې دي او چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ سره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل. چې کوم خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوي د هغوی واپس سیکیورټي ورکړل شي. د پاتا او عمود کې دا اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 4255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرې وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہداری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہداری بالکل نه اخلي. اول دوسه په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہداری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریخي دي پولیټیکل جنټ ته پریخي نه پدې نه کیږي. دا به پاکستان ریاست ذمہ داری اخلي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ته خدا په کار دي اوس موږ سره ټریبل ملکان دي، دغه هر وخت کسان دي او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشرانی جوړ کی، بیا غریبان دي کی دا وفا شهیدان هم شي او په کار دا دي دا دیو حکومت ته مو دي سټیټ دا خواسته دیو سیکورټی انتظامات وشي ورته.
کلیوی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو لبل خوا ته حکومت د پلوی وفاداری غواړي. د لړکی تیر میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی له قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرونو د خبرې جلسه په جمرود کې د کوکی خیل قام یو لویه جرګه کړه. د جرګه کې په دې سیمه کې د بدامنۍ د مخنیوي په ګډون یو شمیر پریکړه وشوه. مشرانو ویل چې دلته به نور سودی کاروبار نه کیږي او د نشې توکو مخنیوي به کوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسې په جمرود تحصیل کې د کوکی خیل کمپ یو لویه جرګه کې د سیمې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او ځنې ناقانونه کاروبارونو نشه یي توکو او په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخیستو د مخنیوي په حق له هم پکې پریکړې وشوې. د دغې جرګې په وخت یو ځایي مشر حاجی نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا خبره وکړه چې کوم په علاقه کې بد امنیت کومه خبره مخنیمائی کول او منشیات مکمل بندی دل او دریم خبر ادا چې سودی کاروبار ختم دل او چکه می صاحب مونږ دغه وخت نه مخ کې کوم معاملې شوی غولې او طریقا مخ ور کول چې خلکو لنجه پیرونه شي وایندای پر مکمل بندی دل.
په دې جرګه کې شریک مشران وویل چې په جمرود کې د ترګری زیاتره پیخي د موټر سایکل سورو وسلوالو لخوا تر سره شوې دي، نو ځکه په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلولو باندې هم بندیز ولګول. پدیاڑا ملک فیض اللہ جان کوکی خیل وویل،
قوم کوکی خیل خو دا فیصلہ کړی دا چې په خپل علاقہ کې په موټر سایکل چې هغه نو ډیر موږ ته تکلیف جوړې دا په ټول علاقہ کې پریشانی و مصیبت و ټول علاقہ کې سرچ کې دا نو په هغه باندې موږ پابندی لګولې چې هغه باندې وسوک نه ګرځي. د دې نه علاوه په هوایی فایرنګ هم پابندی و لګولا. الحمدلله خدای دې په نظر مکی زمون په علاقہ کې بلکې د خیبر جنسې په سطح باندې خبرو کم او بیا خاص دین 45 وسطا باندې زمونږ دا لنډی کوتلو جمرود کې خو تقریبا 85% ان شاء الله امن امان سچویشن ټیک دی.
او یو بل مشر ملک اسرار الله کو کې خیل په جرګو کې د بډو رشوتونو د خستو پاړه خپل وضاحت وکړ. وی ویل،
زپ دے تحصیل کے مطلب دا سے مشران مینم چاہ پا جرگو کے پیسے نہ خلی دا سے خلق شتا گنا نو دا خو بد ندی دا پا عرضی کی گی دا پا ہر چرتا کی گی زتا تا ڈسٹرکا والا ورکام دا وکیلان سمرا پیسے فرض کا دا میو کسیم وکیلان دی گنا خو زیادہ ندے پا کار دے مونگ دا خاغ دے دے کون ڈیسیجن دے و دا ویلی دی چیارا و فیصلہ مونگ سر تا ورسو نو کبیات سوک تشویر کی چالا نو خیر دے کنا زکا چا دوارا فریقا پی خوشحال زکاوی چی آغو پا منز کی فیصلہ وشی اغو تا مونگ پا سوا یو دا دے مونگ روایاتی دیر وقت نچیارا پا سوا مرکلو کنا.
دا جرگی غڑو بوویل چی مونگ پا دیسی ما کی زیادتار مطلوب وصلوال حکومت تا حوالہ کردی دی او حسا کو چی دا باقی پاتی هم دخپلو زانونو حوالہ کولو تا رازی کرو او دا دو پریکلو نا دا سرغڑونو پا صورت کی جرمانے هم مقرر شوی. فرحات شنوا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا اردن کو پا لندن ریویو آف بوکس نومی مجله کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلی چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نو. نوموړي لیکلی چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د دې عملیاتو اجازه ورکړې وه. سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش دعوه رد کړې ده.
زمون همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان زینو دفاعي چارواکو بخنغړم دفاعي چیړونکو سره چیړلې او دا رپورټ پی جوړ کړل.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په بټابت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته ویل چې اسامه بن لادن په بټابت کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 ملیون ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې صلاح شو چې امریکایي ځواکونه به ټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژنی بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکاو د سیمر هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے گرد.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکی شاو خاصرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون د ورستیو کې خبره کړه. د دې کیسه شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته بل مقصد وو او سیمر هرش هم یو کیسه کوي چې شاته بل کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
ځکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لینن لس یا پنزلس روز مخ کی پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز و رسنے اکڑے وا زما پا ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ اونشی. خو ما تخکاری چھ دا پوستا ننا یو ڈول نا ارامی دا چھ دا دی ڈول وڑو وڑو کسو پا صورت کے بہر رازی او سرگندی گی نو دا دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا دا اسد درانی دا خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید په پامیر ساحل رپورټ مور د خبرونې نیمه ته ورسېدو. له منو شابه د خبرونو لنډیز ورو
نن با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړې شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات جوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا او کمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوې د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو کې بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په حق له خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولې دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لادرکه شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر چار سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې په کې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې آرامۍ په اړه خبرې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له منور شامو د خبرونو لنډیز واوري دوست بزمنګ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې وغټ کې وای.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی وو. ادارې لیکي تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1971 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دي. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحال شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټول لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمهواران د غیر ذمهدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کمې چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور باچا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصیره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پېښور ایرپورټ نوم باچا خان کړی شوی دی، نو هلنه یو مخصوص لابي پسنه څه بهانه ده ایرپورټ ختمول غواړي. د شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپې مظاهره ونشوه. دا مسلې په څه نسه طریقه هوارې شوې او اوس منصیره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا که داسې وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهات، ټل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وی. ادارې اخیر کلی کې یو تاریخي خار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او سوایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخه ته اوچته کړي او کمو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبريالانو د دفاع کمیټي په خپلې ولیکنه کې ویلي چې په پاکستان کې کارکونکو خبريالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې څه کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي وساتي. بلخوا هیومن رایټس واچ یا د انساني حقونو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشتا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډز وایي چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دند ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر اونۍ په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزه هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزه په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سي اعتراض ونه کړو. راپور دیادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمني لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نه کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1521، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمند دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ دي او ډاډ یې څرګند کړی چې ستونزې به هوار شي. په اړه یې د اجملند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برم تشو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دې حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ماته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعد فی ولایتی مملکت کې صلح، ثبات و رفاه نایل خود شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې، ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوی عملیات بی ساری وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوی په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیر لس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په منظمه توګه هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د نونس تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشی شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو.
امن غواړم، ولې ظلم کیږي، ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شوه، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ ځکه چې دا غ مینه له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې اواز دی، د ادمي تشدد اواز دی.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې مرته بې ګناه زمونږ تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
قضیه ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم اوریدونکو د وادي سره سم تاسو ته پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه درورو د زموږ همکار امن الله ناصر د ته جوړي.
دا راډیو کمال دے. السلام علیکم گرانو. اپریشن زدہ، زلزلہ زدہ، سیلاب زدہ، قہر زدہ، بے روزگاری زدہ، بے اتفاقی زدہ اوریدونکو ستاسو د نور زدہ کول د پار را ورسیدے گورگین مرچکے، یعنی تاسو خپل ځان اوس د نور زدگانو سره سره گورگین زدہ، توتکی زدہ، سورسک زدہ او شالیلا بادامی زدہ هم بللی شي. پدی هلیو چې پرودونو باندې د تیز رفتار موټرونو په ضد کې برا غلی نه یاست، د دوی په دورو کې به خاوري خاوري شوی نه یاست، د دوی د لوګي په سبب به مسپګمی توري او پسینه کې تخته شوی نه یاست، د حق ګراکانو چې شان اخلی نه صرف ټیم پاسوي، د اغو ګراکانو بی ځایه تپوسونو به قهر ولی نه یاست، د بجلی بلونو او د ګیس غونډه ټکسونو به بیره ولی نه یاست، په خوب کې راغلی د محبوبې پلار به لکټه لاندې را غورځولی نه است، د ټي وي د بیلو بیلو چینلونو انکرانو او د بیلو بیلو پارټیو د سیاستدانانو رنگارنګ تقریرونو به لیونی کړي او ذهنی ناروغ کړي نه است، او بیا ستاسو د پختنی یعنی عیادت د پاره راغلو خپلوانو تربورانو د یوی یوی میاشت میل مستیاو او خدمت به لخپل کور او حجرینه په منډه منډه کړي نه است، د اغوی د ماشومان شور شرابی به په سایکل سپاره دریم کلی ته فرار کړي نه است، او ده هغه کلی ماشومانو به بیرته د ډبرو په وشتلو وشتلو خپل کلی ته مجبوره او راستانه کړی. نو ګرانو لیوی خوانه د ناروغی نه در پدره او بیا د دې تپوس ته دراغلو خپلوانو د خاطر او مدارت نه په خودکشی مجبور شو او ریدونکو د پښتانه خو غم هم مصیبت خوشحالی هم جنجال مرګ هم ډیر ګران او ناروغی هم د سر درد وی څنګه او ولی راشی چې دا وخت مونږ د خپل استودیو اکشن او ریاکشن د یو ناروغ کہانی هم د ده په زبانی در تاسو پورې در ورسو دی مریض لتیری وی افتینه زمون په استودیو گڑبڑی شن باندې قبضه کړی ده او نوزی د ده مرکه به کلمی خود توتکی چکر بازه په خپل چکری انداز کې در تاسو پورې در سوی توتکی چکری او ناروغ
ناروغ ورورا بلا دی واخلم شتای مشه
ای اوی الوی اوف خبردار چی وران گیران نشی کری دا دول بوتل بوز کم
وی 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 پدی بوتل کی دی چی شی
پدی بوتل کی لی دو زکام توخی سردرد پخی درد ملا درد گیڈی درد کبز ٹی بی شوگر های بلیڈ پریشر ڈاون بلیڈ پریشر کیو ایم آر گولیانی مچھر گولیانی ٹولی گولیانی او دوایانی مسرم مکس کری دی مکسچر می جوڑ کری دی کلا نجدیش می جنه خورم می زما دا قتل کیس با پتا باندی کی گی آو
نا تا زمان ستودیو تا ولی راغلی خو ورش حال تا اسپتال تا کور تا حال تا دا دوایانی اخرم
دا غزین خورا غرزی دلیم جنه دری کال پا کور گیوم دری کال پا سرکاری اسپتال کی او پینز کال پا پرائیویت اسپتال کیوم اخیر می فیصله اکرا چه راشا دا میڈیا نا مدد والا او راغلم ستاسو پا استودیو باندی می قبضه اکرا دا خوده بار دی دا دی جوله روی دی دا ای ڈی پیز کم تمی واسطه ویتم اپریشن ضرب غزب والا اوت می ورکه تیاریم بس کور تنی مال توی پا اسپتال کی بی مداخل ہوئے
یو یو دا سڑے خو لیوانای شو تا دا کور آو اسپتال نا ولی دمرا ڈرے گی
گور تا زم خو کور تا نزم جنے دا دنن پنزلس کالا اوڑان دیو ٹریجی دی سٹوری دا پا کور کی برو تو بس یو معمولی تب می ورشوا زکامو بس خپلوان خبر شو یو لین بلگی دلی و زما غریب دا کور مختا کور نشو هوټل شو چی دا ارچا بچایو او بسکٹو تزلو اوخت زمون کور تا غراغ او بیاوتر ما خستان ناستو ٹایم بی پاسو ڈاکٹر دا آرام او خوب دوایانی را کڑیوی اغا آرام چیر تا خورا که خو بیا هم خوشحالاوم دا خوچایو والاو دا ورزی با ناستو ماسخوتان بخپل کورونو تلاڑو های 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 دلری خپلوان خبر شو توبه توبه توبه
دلری خپلوانو بیا څه وکړه
های 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 خوره که څه درته وایم پلار خو به زما تربورو اغه خو براتلو د اغه سره کور ودانی اتلس ما شمان بس زما کور خو پات نشو بس دا ای ڈی پیس کیم شو دا خوراغل هغه نور تر بران چی خبر شو اغوی هم را روان شو راغلو دا پورا یوی یوی بیاج دا پارا خپلوان نو بس جول لخ کرو بس آباد شو زمون پا کور نه خوب نه آرام نه ورس معلومه وای نه شپه تا بای می پا بدو واخت دی بی تره نجور سو سر درد می پا بدو واخت شوگر تره نجور سو
خا نو تا زکر دلتا راغلی
ای ساده جینه دایرکت دلتا کلا راغلی او ما سیدا لارم پرا ویت اسپتال تا ما وی دلتا بنو یو چو رزی پا آرام تیرشی دلتا با دیخ پلوانو نخلاشم اگه چه ټول اسپتال ترای شروع شو. د شپې اورځ دلی راته پراتو د چا چې به په عدالت کې پیشانی وي هغه به هم زما د تپوس په بهانه دلته راته پروتو. چا چې به په بازار کې شاپنګ کولو هغه هم زما په کمره کې میلمانو. چا چې به د کلي نه مریض راوستی وو هغه هم زما په غاړه کې. چې د اسپتال بیل مې ولیدو بلډ پریشر مې د کمیز نه بهر راووتو شوګر مې تر ترمامیټر نه بهر شو او بیا چې مې د دوی د خوراک او سکاک چایو د هوټل بیل ولیدو بس بله لاره خو نه وه. د پرایویټ اسپتال د کړکۍ نه په راسته باتروم پایپ را وغورځېدم او راغلم سیده سرکاري اسپتال ته.
چلو شکر دی چې ځان دې ځین خلاص شو. په سرکاری هسپتال کې خو به په آرام شوی. هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی موږکان ګرځي لکه پیشوګانې او دومره لوی لوی سپیږی وي لکه مچۍ. هلته خو به نه وي در پسې راغلی.
های های زمونږ تربوران خو انسان په دوزخ کې لا نه پرېږدي. دا وایي سرکاري هسپتال ته خو به نه وي راغلي. هلته راغلو نن سبا خو اسې هم ټول په آی ډی پیز کیم کې دي. د مخه به لاخو د حیران خان درنې ته وتلو هلته مې وخت تېرېده. اوس خو هغه هم نشته. بس ټول اسپتال ته به جمعهته راغلو. اول خو پسې روزه و اخر چیله شوه او بیا څلور میاشت. بس د هغه ځای نه هم راوغورځېدم. درې څلور ورځې شپې په بیلو بیلو باتروومانو ګیره جانو او مسجدانو کې د اوسېدو وروسته دلته رالم او ستاسو په اسټوډیو می قبضه وکړه.
یو یو نو ته به دلته تر څو پټې؟
چې تر څو په حق نه یم رسېدلی. کم از کم زما د مرګ پس ته خو به خلک سبق والي خبر به چې ستاسو د راډیو کمال له لارې او بیا به د خپل تربورات څخه په تپوس تپوس کې تپوس نه جوړی لکه زما د چې جوړ کړو.
سو ویشتان نظما سپین ڈاکٹر جان سستا سما قربان کل می دکھے رات الوی الوی نظما سپین ڈاکٹر جان سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھے رات الوی الوی مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے دوکا مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے تک تک دزرتی جی جی او گڑ گڑ پنس کی کی جی تک تک دزرتی جی جی او گڑ گڑ پنس کی کی جی را پوری سو ٹوخ کان بس مینا ڈاکٹر جان سستا سما قربان علاج اکرم پریشان اللہوی اللہوی ماس بنا ڈاکٹر جان سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھ رات اللہوی اللہوی ماس بنا ڈاکٹر جان سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھ رات اللہوی اللہوی
د پښتنو په کور کې کمر شوي نو به هم پوره کال حجره له میلمنو نه ډکه وي. او که دې واده وکړې یا دې زوی پیدا شو نو به هم تر هغو پورې چې د هلک غاښ نه وي راغلي تور او شنې چای به پخیږي شورواوي او روشونه به جوړیږي او ګپې شپې به روانې. او که چېرته بیا ناروغه شوي نو به هم همدا حال وي. اگه خپلوان خو ښه وي
چراشی د تپوس د پاره چا میوه او چا جوسانی را اخیستی بی د چه ساعت د پاره کینی مریض د تسلی ورکلی او بیا لاری خانه خودی د حق خپلوانو خرابشی که یو خود دیوی او دره نور پا پسیوی او چراشی او دیوینی اول خبری داوی الله ترنگ تک جر شوی ظالیما خونیم نه پات شوی او بیا دلتا یوه میاشت ناشتوی تر چوپوی چیه ناروغه د کورنه گور تا نوی ورخ کتا کلی پا وقت دری دری واره چی دری دری روشه او پینزه تپخ شورواوی د دا شیخ پلوانو نه د ځان د خلاصی دو طریقه داده چې په دوهمه ورځ د شوروا ټپ ته یو پاو جمال ګوټه ورواچوه چې وی خوري بهر لاړ شي او بیا بیرته نشي را او پاتې شوه د دوی سره راغلي دوه درزنه ماشومان او درې بیګمات د اغوی په کمره کې داسې مونګکان اوري لکه او داسې سپږې اور پرېږده چې سهار وختي خپله کډه بیرته اوتړي او روان شي او که مو داسې ونه کړه نو بیا پام کوه تاسو به کډې تړئ ځان به ټینګوی یوې خواته د ډاکټر انجکشن ته د هغه د بیلانو انجکشنونو ته او بیا د خپلو خپلوانو د نخرو پیغورو او خرڅونو انجکشنونو ته هو پام کوه پام کوه لکه پام کوه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
درد المانزا تا ٹوڈش پوری زمان او تموت سا درد المانزا